سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو موږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پاج باندې وړه کتلای اوریدل شي. بل خبرونه کو پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبر په ننګرهار کې باختر اژانس د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوي چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند شوی دی. افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اوسپنې د پټلۍ د جوړولو په برخو کې به د 10 میلیارد ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی او په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې لري، د اعلان پرونه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره د ده د بنسټ له لوري د جوړ شوي خارګوټي د پرانیست غونډې پر مهال وکړ. دا خارګوټی چې شاوخوا و د وسو شل کورونه لري 200 میلیون افغانۍ لګښت پر راغلی دی. د عزیزی ګروپ مشر څرګندوي چې د تخنیکی ډله به ډیر ژر کابل ته ولاړ شي او د دې پنګونې په اړه به له مربوطه چارواکو سره خبري وکړي. د معلومه نه ده چې خغلې عزیزی به لجمن سره سم په میلیارډونو ډالر پیسې د افغانستان بانکونو ته چا نړیوال بندیزونه پر لګیدل دي څنګه انتقالوي. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمیر نور سیمې پنخه کړې دي. پر حوثیانو چې په سر سمندر کې تجارتي بیړې پنخه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو بمباري کړې وي. تر دې حملو وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې خپل غچ به اخلي. د امریکا مرکزی قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وویشت. د جنوري د 12 نیټې د بریت پر مهال په 23 ځایونو کې تر 60 ډیر اهداف په نښه شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورس خبرداری ورکړی چې پر حوثیانو به نورې حملې هم وشي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. د هغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګې ورته کتل. د تایوان د مرکزی پوزیسون ګوند کاندید هو یو خپله ماتې ومنله. د لی چینګ تی دموکراتیک مترقي ګوند شوه د چین د اداره دوي چې تایوان د چین د خاورې برخه ده. دا دریم ځل دی چې د تایوان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ ښاغلی لی د یو خطرناک بیلتون پالون کی پسترګ ګوري او له هغه سره د سولې خبرې بیا بیا رد کړي دي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې مجله کې را سره د مطالعه په اوریدل یو کتل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل پاکستان یو ځل بیا د افغان سوداګرو د بارونکو موټرو پر وړاندې د تورخم دروازه تړلې ده. دا دروازه له نن سهار راهیسې تړل شوې ده. دا چې ولې بیا دا دروازه تړل شوې ده او څومره به افغان سوداګرو ته ورسره زیان ورسیږي وړاندې به په دې اړه له سوداګرو د دوی اندېښنې واورو. همدارنګه د عزیزي بنسټ مشر ویلي دي چې په افغانستان کې به په میلیونونو ډالرو پانګونه وکړي. چې دا پانګونه به مشخصا په کومو برخو کې وي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د کابل د اوسیدونکو هغه اندېښنې به هم در سره شریکو کو چې وای ځانونه خوندي نه احساسوي او کابل کې امنیت نشته. ده پاکستان ته به هم ورشو او د بلوچستانو د لاریونونو په اړه به وروستي جزئیات درکړو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې جزئیات هم درکړو چې دغه جګړه تر اوسه کوم هیوادونو ته غځېدلې ده او د لویدیځ اندېښنې ورسره څومره په زیاتې دودي. که وخت پاتې شو د سپورت له ډګره مو هم خبرو. همدارنګه نور مطالبه هم شته. بلتي هم غواړو
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبری مجله کې مو از فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. لیمس پیتل سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. لیمه جان ستړی مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې دغه دروازه د سهار څو بجو نه تړل شوې ده وروستي جزئیات په دې اړه څه دي؟
ډیره مننه فریده جان، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د تورخم دروازه له تیرې شپې راهیسې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده. یو شمېر افغان او پاکستاني رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورټ او ویزو غوښتنل یاده کړې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبر خپور کړی او زیاته کړې چې دروازه د یادې ستونزې له امله له نن سهار هیڅ تړل شوی ده. پاکستانی رسنیو دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي راډیو ته ویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورټ لرلو شرط یې کړی دی او د ده په خبره د ویزو درلودل هم مهم نه دي. د تازه میوو یو شمېر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي، وایي که ژر تر ژره خلاص نشي په موټرو کې به بار تازه میوې خراب شي. حاجی من چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوو بار دوه موټرې ولاړ دي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري د باروړونکو موټر چلوونکو ته د پاسپورټ شرط ایښودل سوی ځکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل تر ټولو سخته چاره ده. دا چې یاده لاره به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړي دي ومو غوښتل چې په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزي وویل چې د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورټ او ویزو اخیستل موده پای ته رسېدلې ده، خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د باروړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو د غوښتلو له امله تړل کېږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړو غاړو تر منځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوله. فریده جانې
ډېر زیاته مننه. کورودان لیما سپېڅلې وه چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه باندې چې یو ځل بیا د افغان سوداګرو د باروړونکو د موټر په وړاندې پاکستان د دروازه تړلې موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع به تم شو. ملي سوداګر محمد نبی افغان هم را سره په مجله کې وصل شوی دی. افغان صاحب تاسو ستړي مشي که تاسو راته د دغې د پاکستان د دې غوښتنې په اړه باندې چې دغه دروازه بیا تړل شوې له امله جزئیات راکړي. دا غوښتنه پاکستان لومړی ځل کله کړې وه؟ ولې حل نشوه تر اوسه پورې چې بالاخره د دروازه وتړل شوه؟
مننه خورې. سلامونه تاسو ته اورېدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا دریم ځل ده چې پاکستان د موږ افغاني موټرونو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کوي. او پاول والي چې دغه غوښتنه وکړله موږ غلطه ورته ویل چې موږ نسو کولای د موږ موټروانان دلته یو خو د پاسپورټ اخیستل ډېر سخت دي او سره په څنګ کې بیا د ویزې اخیستل ډېر سخت دي. له دې سره په څنګ کې د موږ موټردار خپل دې ته نه فکري دې ته نه دي جوړ چې دغه چاره قانوني مختبوزي دوه ملکونه دي، د دوه ملکو پالیسۍ دي، د دوی تګلارې دي. نو دې ته چې هر څنګه موږ باید ځان ورته آماده کړو. موږ تیر کې هم دا غوښتنه وکړه، یو خو داسې ده چې د دواړو ملکو له مابین یو منظم قرارداد نشته د موټرو د تګ د راتګ لپاره. هر وخت هر ملک چې وغواړي بس په یو رقم نه یو رقم یو عادي موضوع راسي مت یې بند کړي. نو دغه خساري او دغه تاوانونه مخ ته راځي. بیا موږ غوښتنه ترې وکړله چې موږ اوس دې ته نه یو آماده، اوس نه لرو، د موږ موټردار هم غریبان هم دي، او بل یو وارې د پاسپورټ ورکول سخت دي، بیا د ویزې اخیستل سخت دي. خو موږ چې کومې هڅه وکړه دوی نه وخت واخیستو، ورته وویل چې یو څه وخت صبر وکړئ، موږ به دا چاره ګړندۍ کړو. موږ موټردار ورته وویلې، بعض ویل له بایک ورته وویلې صحیح ده اخلو، علایده د پاسپورټ ریاست ته ورغلو، هغو نه هم دا غوښتنه وکړه. هغه د خیر وسي په ډېر پراخ زړه باندې موږ ومنلو او راته وویل چې دا تاسې ته به پاسپورټونه موږ جوړو. خو دي سیده موټردار دي تقریبا موږ له پاکستان سره په رفت او اینه په پاکستان سره تاګ راتګ تقریبا هغه د موږ د پخوا کوم معلومات چې موږ څور دی وزره نه تر اتو زره پورې موږ افغاني موټر تاګ راتګ کوي په دې سرحد، او دغه سي د سلور نه درو نه تر سلور زره پورې پاکستاني موټر چې په دې کې بعضې د موږ د افغانانو دي هغه په دې سرحد باندې تګ راتګي نو دا چاره یو دم پاسپورت جوړول اخیستل دا یو څه ستونزمنه ده. مسؤلینو موږ سره
دا ډېر راته وایي فکر کوي یوازې دا کوم ډرایورانو ته چې په دغې لار باندې تګ راتګ کوي هغوی ته ستونزمنه ده. که څه هم تاسو یادونه وکړئ چې طالبان حکومت په دې برخه کې همکاري کړې ده د پاسپورت په اخیستو کې، بیا څومره د پاکستان حکومت همکاري کوي چې دغه ډرایوران ویزې ترلاسه کړي؟ او هغه څه چې په راپور کې موږ درلودل چې پاکستاني چارواکو یادونه کړې چې دوی یوازې د پاسپورټ غوښتنه کوي، ویزه ضرور نه ده. پاسپورټ ویزه دواړه غواړي کې واځه پاسپورت غواړي دوی
دا سی اوسه په ډیر کې دی دواړه غوښتل. مګه ډیر ساده او دغه سی او طرز عمل موږ ټول سي تاسې قوانینو ته موږ پابند یو، ځکه دا خصوصي سکتور ترانسپورټ دا ټول دی موږ د پدغلت چليږي. موږ ته پر جزئیات او پر معلومات سم مکمل بشپړ تجارت موږ خپل دا پدغل را تجارت کو سبزی ورس نو موږ دا غوښتنه تری وکړل چې تاسې مګه ته کچیر تاسو ته امنیتی مشکلات یې مګه ته په سرحد باندې یو ټوکن راکوي یو کارت راکوي مګ سره با الکترونیکی تذکرای زګه د پاسپورت لړی یو خو مګ ډرایوران غریبان دی بل دلته سره برابرۍ ګن بل دلته د مسولین مستونز مشکلات تا او بل تر ډیر حد د مګ موټردار هم داریږي چې وس به را باندې لار کې پاسپورت بم را باندې واخلې ویزا بم را باندې واخلې سباله که د غادي ویزې نه راکې خلکو ته نه ورکه دا بم په ما باندې سخته کې نو زه بل دي خپل روزي ان دا د خلکو منفي سوچونه یا مثبت سوچونه دي سیاغه دې ته ورلوېدل دي. نو د موږ خلک ډیر دې لړۍ ته نه دی لیواله ډیر نه غواړي چې دغه پروسه ان او بل دې ته د پاسپورت او د ویزې اخیستلم سخت دي ذهني نه دی ورته جوړ دي موږ خلک. نو موږ دا
افغان بیا دا اوس چې کوم موټر ولاړ دي په دې کې دا زیاتره داسې موټر دي چې وي تازه میوه پکې بار دي دا بیا څومره دا اوس چې په څه اندازه موټر ولاړ دي او څومره به سوداګرو سره ورته تاوان رسیږي که څوره دي ډالر بند
دا سي موږ دې ورځې تقریبا شپږ سو نه تر اووه سو پورې موټر تک را تک کوي دواړه طرفه بار ګاډي دي بار موټر دي. نو دا هر موټر کې تقریبا واته لکه لس لکه پنځه لکه دغه څه مالونه کې پراتی دي. نو تاسو حساب ورته کوی اوس د دې هم د سبزیو د میوې سیزن دا ډیر غټ تاوان ده. داسې دا مشکلات خالي جوړي دغه نن چې کومه لړۍ شروع شوې ده دا موږ ته قابل د قبول نه ده. په هیڅ یو موټروان دی موټردار او په هیڅ یو تاجر اوس په دې کې د موږ تقریبا 30% موټردار پاسپورت لري ولې ګیټ بنسي ولې بنسي هغه موټر چې اني لري هغه بغل تکي هغه کوم چې لري هغه ته خو اجازه ورکړي نو ګیټ ولې بنسي
افغان صاحب په بخښنه کدا پختنه را تزواب کړی افغان صاحب کرک ملري کدا پختنه را تزواب کړی ازواب کړی په دې روستي او په دغه ام دې روانه میاش کې طالب چارواکو پاکستان ته سفر کړی و اسلام آباد تللی و همدارنګه له پاکستان مولانا فضل الرحمن افغانستان سفر وکړ. فکر نه کوي دغه دروازې تړل کېدل یو څه سیاسي شوې دي یا په دغه سیاسي ملحوظات پورې تړلې مسله به وي؟
یعنی ما ته دغه د اوسنۍ وضعیت قابل د خپل دی یو تاجر په هیڅ ما ته دغه وزګوره کچیر سیاسي نه ولې موټر ولې هغه کوم چې په قانون برابر دی پاسپورتونه لري هغه ته د دواړه طرف اجازه ورکي کوم چې نه لري هغه ته په غلطه کې هغه ته دی وایي چې د اخرین ځل لپاره نور دې نه پرېدم یو هفته دوه هفته دلته مسولین هم باید زمينه ورته برابر کړي ورته پاسپورت واخله ورته دغه زمينه ویزه نه دښ کې غواړم پاسپورت دا وایخله. نو دا رقم باندې دل چې مطلق ان ګډ باندې نه پرېدو چې پاسپورت نسته دا په سمانه دا خو داسې معلومیږي چې سیاسي موضوع هغه څوک چې لري هغه ته اجازه ورکړي هغه څوک چې نه لري هغه بغل ته کوي ورته ورته پاسپورت کس راول چې پاسپورت لري ډرایور
افغان صاحب کلن دام را ته ځواب کړي. تاسو بیا طالب چارواکو سره د دې موضوعاتو په تړاو خبرې کړې دي چې دغه موضوع دایمي حل کی او د طالبانو ځواب درته سوه؟
طالبانو خو موږ ته زمينه دي برابر کړله مسولینو راتو ویل چې باید تاسو موږ تیر واره هم دې سره وعده کړی و دې ته مو ویل چې سید موږ په مرور دي زمان دغه جوړ کو هم پاسپورت جوړ کو هم ویزه ته ځانونه آماده کو خو هغه بعضی موضوعات دي موږ ول چې موږ ورته ویل واسه نه لري ډرایور ولا که واسه لري چې دا واخلي. نو دې ته په یو وار دغه د لړۍ ځکه اکثر ډرایوران دي اوس وضعیت کوم خ ده ترانسپورت وضعیت بالکل نه ده په دې شل کال کې دې نه دي ګټلې همیشه دې د بیلان دی ول. نو موږ دا پوښتنه ترې کړې ده چې یو څه او که امنیتي مشکلات دي ته د کارټونه ورکړي په سرحد باندې چې کله دی لاړ بیرته کله دې موټر سره دا ډرایور روانه وخت هغلته بندي که هغلته موټر ودره ورته دا کس سو دا 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 په غلطو موضوعاتو کې پاتې سو یا غلطې کولې که څه شي ته پاتې سو ولې نسته انېښه دې حل لاره دا ده صحیح ده که بیا دام نه منې زموږ اکثره ډرایورانو سره پاسپورټونه شته وخت یې ختم ده دغه وسره ومنله وستا ته خو یو یو اسناد شته که بیا دا نه منې د اخرین ځل لپاره هغه کوم چې هغه لري هغو ته اجازه ورکړه یا د اخرین ځل لپاره ووایه دغلته دواړه ملکونه دي وایي چې وروره په یوه هفته کې یوه میاشت کې دواړه طرفونه زمینه باید ورته برابره کړي چې پاسپورټونه واخلي اوس کا خواته دي زموږ ډرایوران دي افغانان دي او زموږ ډرایوران هم بې کفایتي کوي دغه پروسه دی یو ورځ تر بلې دې ته دري چې حکومتونه دغسې فیصلې وکړي یا دغسې پرېکړې وکړي خو موږ مجبور یو چې دوی ته تجارانو ته لاره په لاس ورکړو او ورته ووایو چې هغه موټرو ته بار ورکړي چې څوک پاسپورټونه لري او کولی شي قانوني رفت آمد وکړي خو دواړه طرفه باید دې موضوع باندې کښېني او د حل لاره ورته ولټوي دا به زه وایم که دا رقم بندېدل دا
مننه مننه افغان صاحب کور ودان چې راغلی وخت یې راکړو د افغان سوداګرو ستونزې دې راسره شریکې کړې ملي سوداګر محمد نبی افغان و چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه او دا چې څومره تاوان به افغان سوداګرو سره ورته ورسیږي موږ سره خپل وروستي جزئیات شریک کړه بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو عزیزي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د لسګونو کورونو د ویش خبر ورکړی دی د یاد مسؤول بنسټ میرویس عزیزي په خپل ایکس پاڼه کې چې د تیرو څلور میاشتو څخه په لږه موده کې لیکلی دی چې دغه څلورو تیرو میاشتو کې په لږه موده کې د خرګوټۍ چې شاوخوا 300 کورونه پکې جوړ شوي دي خلکو ته یې وسپارل. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزي د جنوري په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي معیاري خلکوټۍ د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبان حکومت د والي وایه نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 200 کورونو لرونکی دا خرګوټۍ هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته سپارل شوی دی. د یاد کلي اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپنا پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي خو دوی وایي چې یوازې 170 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 500 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکو موږ سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت غواړي دا 500 کورونه له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي خو د دوی په خبره اوس هم داسې کسان شته چې په دښته کې دي او دا کورونه د هغوی حق دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو په خیمو کې ژوند کوي. په سیاب کلي کې مو د 500 کورونو د نوي شولایت په اړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي په هرات ولایت کې د طالبان حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناه او د ویش خبر ورکړل شوی و.
سنکا کړو چې په هرات کې زلزله ځپلو ته د عزیزي بنسټ لخوا د کورونا د ویش په اړه وروستي جزئیات راکړل.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلر ویش ساعت.
افغانستان کې پاتې کیږو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنیو وروستیو پیښو ته چې له امله یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته سخت اندېښمن دي. ورزو بیا هم سنا کاکړه ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنې وروستیو پیښو وښوده چې افغانستان لا هم د اوسیدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تېرې اونۍ د شنبې، سې شنبې او پنجشنبې په ورځو کې د درې بېلابېلو چاودنو شاهده وه چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه یې ختیځ کې وشوه. د طالبانو حکومت د شمېرو پر بنسټ چې تر دغو چاودنو وروسته یې رسنیو سره شریکې کړي په درې واړو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او د دې شو ډېر ټپیان دي. خو په ځینو راپورونو کې بیا په بېلابېلو پېښو کې د ټپیانو شمېر تر دې هم زیات ښودل شوی. د چې خراسان څنګه د شنبې او سې شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما ویلي د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه 25,000 کسان وژل شوي او ټپیان دي. خو د مړو او ټپیانو دقیق شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د نامنې وروستیو پېښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشتو بچي د سیمې یو اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، موسره په خبرو کې وویل چې د دې پېښو وروسته کورنۍ د خپل ماشومانو د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي او دوی ته کورسونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. د دې ښار یو بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د نامنی پېښې پای ته ورسېږي، خو افغانان په تېرو نږدې 2.5 کلونو کې په بېلابېلو پېښو کې بیا بیا وژل کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت ویان سبیالله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد صدرن د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه تر دې د مضمون پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست ایمي استازي نذیر احمد فیصل ویلي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږېږي، خو اوسمهال د ده له قوله افغانان د فقر، بېکاري، د بشري حقونو نقص، په خصوصي اړم تېري، باکیفیته زده کړو، امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځورېږي. ښاغلي فیق په کابل کې د ناامنۍ د وروستیو پېښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا سرې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کېږي چې په وروستیو کې یې زور اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د 3 دسمبر په 15 په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اګست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 2 په افغانستان کې 1,414 امنیتي پېښې ثبت شوې دي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ په دې پېښو کې د 3500 ماشومانو په ګډون 5 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه راپور په اړه کوم رسمي غبرګون نه و ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلو نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي، هلته چې بشري وضعیت کړکېچن دی او د اندېښنې په زیاتېدو دی شوی د جګړې لمن به پراخه شي. تفصیل احمد چی برنورو.
په غزه کې نن د جګړې 9 ورځ ده او اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباري وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویلي دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر 100 ډیر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترانګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر له 1 را په دې خوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وژل شوي او 8,312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړیو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او ویې ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په 13 ساعتونو کې 2 په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزي قمانداني وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یو چارواکی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په نننی برید کې چاته تلفات نه دي اوښتي. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال بیا امریکایي او برتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 6 ډېر اهداف په نښه کړي وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننیو حملو وروسته د دې حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی.
اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته وشو. ساحل صاحب تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته بلند کوي چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي جزئیات څه دي؟
سلامونه. د افغانستان د کرکټ ملي او نولس کلنې لوبډلې سبا سیالۍ سره لري. اول به د ملي لوبډلې لوبه پیل شي. دغه لوبه د هندوستان پر وړاندې د هند په اندور ښار کې ترسره کیږي. دا د درې شل ورځو سیالیو لوبلړې ده چې لومړۍ لوبه یې افغان لوبډلې په یولسم تاریخ وبایلله او دویمه سیالي به یې سبا د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې پیل شي. وروستي خبرونه وایي چې دې سیالۍ ته به د هند مخکښ توپوهونکی ویرات کوهلی هم راوګرځي. د افغان لوبډلې لادرسه ویل شوي دي چې دوی اندور ښار ته دوه ورځې وړاندې رسېدلي دي. اول ته یې د تیر دوه ورځې تمرینات هم ترسره کړي دي او احتمال د دې شته چې په د افغان لوبډلې په یولس کسیز نوملړ کې هم د سبانۍ سیالۍ لپاره بدلونونه راشي. بل لور ته د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام تمریناتي سیالۍ به سبا پیل شي. افغان لوبډله به د دې تمریناتي سیالیو په لړ کې د انګلستان هیواد پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي. د دې نه وروسته به افغان لوبډله یوه بله تمریناتي سیالي هم ترسره کړي او بیا به د جنوري په شلمه نیټه د پاکستان پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ولوبوي. افغانستان په خپل ګروپ کې پاکستان، نیوزیلند او نیپال پر وړاندې سیالۍ کوي. د نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام د جنوري میاشتې په نولسمه نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسي بختیار ساحل زموږ سپورتي خبریال و چې د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه باندې هم جزئیات راکړه او دغې لوبې ته یې د ویرات کوهلي د بېرته راګرځېدو په اړه باندې هم وویل. هیله لرو چې افغانستان دا لوبه له دوی وګټي. اوس به هم په پاکستان کې د بلوڅانو اعتراضونو ته ورشو چې دوی د خپلو ورکو عزیزانو په لټه کې اعتراضونه پیل کړي دي. په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسېږي.
په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچانو خپلوانو لخوا روان پرلت د ملاتړ لپاره د جنوري په 12مه په کراچۍ، پېښور او د هیواد په نورو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وشوي. دا مظاهرې بلوچ یکجهتي کمیټۍ او مدني فعالانو تابع کړې وي. دا د کراچۍ په لیاری سیمه کې د بلوچ یکجهتي کمیټۍ په اعلان تابع شوی احتجاجي مظاهره ده چې ګډونوالو یې له حکومت وغوښتل چې په اسلام آباد کې په پرلت ناست د لادرکه بلوچانو خپلوانو غوښتنې دې ومنلې شي.
زمونږ د احتجاج نه حاصل یو خروج وشوي. حکومت چې کومه مذاکراتي کمیټه جوړه کړې ده هغه هم یوازې یو ځل مذاکراتو ته ورغلې ده او زمونږ د غوښتنو په اړه هیڅ کاروایی نه کړې او نه واپس کوم پیغام راوړل.
د پاکستان نگران حکومت د لادرکه خلکو د موندنې او د هغو د قضیو جایزې اخیستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټه جوړه کړې ده چې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. دا په پېښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره ده. مظاهره کوونکو ویل ټول لادرکه کسان دي باید عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
موږ وایو چې فوري طور دې دا قانون ته پیش کړی شي. که یو کس جرمدار دی نو هغه ته دې سزا ورکړی شي او که یو کس بیګناه دی نو هغه دې رها کړی شي.
په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچانو خپلوانو لخوا د دسمبر د شلمې راهیسې پرلت روان دي او دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوی دي په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونې په اړه د پلټنو لپاره هلته د حقایقو موندنې کمیشن واستوي. ماروی عدالت وجنې دي ودرولې شي او د بلوچستان پولیسو سی ټی ډی دي دا ومني چې ځنې لادرکه کسانې په جالي پولیسو انخطو کې وجلې دي. خو بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزئی د جنوري په 10مه په کوټه کې د خبری غونډې په محل ویلي دي د لادرکه کسانو شمیر لزره دي خو په دې کې 8000 کسانو قضیه حل شوې دي او بلوچ پر لتوال په دې مسله سیاست کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.